درې بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي، پکتیا یې ستاسو لپاره انتخاب کړی ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خپور کړو، زه احمد شبر خبرونه اوروم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونه اندېښمن کړي دي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د راپورونو له مخې نیول شوې دي. دوی د طالبانو یو ناسته ګډوډه کړې وه او هغه بدنرونه یې څیرلي وو چې طالبانو نصب کړي وو. د طالبانو حکومت پرېکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې کړې دي. شاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبرې وشوې. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان دیر لاین، د اروپایي کمیسیون جک پړی ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ایدوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته رسیدلی دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دېرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. بل لورته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسېدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کېږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. اوسم ستاسو په ولایت په ولایت پروګرام ته راغلم.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شاردیز، درومت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګرد څیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حق خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې د اوریدونکو ټلیفونونه هم ځواب وو چې د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کوي. دغه پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو واتس اپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ راووهي. شمیره مو د 0000422 1440. شمیره بیا تکراروم، 0000422 1440. دغه مو د ټلیفون شمیره هم د استودیو. بل شمیره مو د 0000422 1440. شمیره بیا تکراروم، 00 22 11 24 اوریدونکي کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د سټوډیو سکایپ ته هم زنګ راوهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دوړو ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زئی تاسو تروزو. په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو حضرمن او همکارانو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم. له ورستا د ویلو ستر تحول نو ورستا چې یو له هغو ولایتونو نو خورا زیات تر مختلفو کې راځي چې تعلیمي ظاهر کې سیر کوونکي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز د فرغنیزو چارو کې د قدامي او دغه راز د چاپجهات او نور ریاستونو لخوانه اړوند پروژې کومې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې څه ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولسته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې شي.
خالق یار احمد زئی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم ستا چې بیلابیل دودونه ستا چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه ستا چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
وقتاً دا سم خبره چې پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې قومونه د ښار دي. پکې موږ هغه ټول تفکاتو سره د دې چې دا مخنو د ولس په خوښه د ولس په مچوانی تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و داغه د پلي کولو چار روان دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنۍ ګام شخصي څنګه ولسته چې فعالانه ونډه سره اخیستل چې روان زمونه نه څه پلي کولای دغه کار اوس الحمدلله لنیک مرغه به شو چې هر پروژه چې د پلي کیږي د ولسته مستقیم حمایت او ملاتړ باندې تر سره کیږي.
ډیره مننه احمد زئی صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت ته وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، قدرمن خالقیار صاحب ته، او د پکتیا او د افغانستان غیور ولس ته، او هغه څوک چې زموږ آواز اوري، سلامونه درنښت ورته وړاندې کوم. یقینا کله چې اسلامي امارت راغلی ده زیاتره دغسې مثبتې کړنې چې هغه ولس ورته هیله مند و هغه ترسره شوي دي. او تر ټولو مهمه مسله د امنیت وه چې امنیت سری په ټول افغانستان کې بیا خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار صاحب هم دغېنې یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیقول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول دې دریو میاشتو یا تقریبا شپږو میاشتو کې تقریبا 90% ماستر پلان تطبیق شوی، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل، مثلا ښار وسط پیدا کړ، او د دې په څنګ کې خلکو وکولای شول چې مثلا هغه کریاوي چې مثلا ډېرې زیاتې جګې وي، حتی دلته په مرکزي چوک خواوشا کې د کریاوو اندازه تقریبا 60,000 افغانۍ ته رسیدله، چې هغه به بیرته بیا د خلکو د ولس له جبونه وتله، ځکه چې په هماغه کریبه بیا په هماغه توکو پسې اچول کېدله چې هغه به ولس اخل. ولیکن دغه د کاري پراختیا کوم کار چې اوسو مطلب ښار وسط پیدا کړو، دوکانونه زیات شو، طبعا هغه نیمګړتیا چې مثلا هغه د ولس باندې زور راته، هغه نیمګړتیا هم له منځه لاړه، ښاري پراختیا هم رامنځته شوله. او
بلې ما صاحب تاسو د امنیتی وضعیت د شکیدو یادونه وکړه. مولوی خالق یار احمد زی امنیتی وضعیت سم دی د مچلغو بند د رغونی او د پرانیستی یا د فعالیت د پراختیا د پر څه پلان تاسو لري چې څه کوي؟
مچلغو بند او نور رغنی پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو دوران موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانی او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شو موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کړو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجېدلې دي ان شاء الله د بندمنې پلان کې راتلونکی روان کال چارې به راڅرګندې شي. البته څو تقریبا کوم چې
بل احمد صاحب د بند درغونې چارې بلا بلو شرکتونو ته سپارل شوی، روسي شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم هغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبرې روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاسه خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سمې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوې هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده. نو انشاءالله اسلامي امارت مستمیم ده چې دغه بند او نور ستراتیژیک کانالونه او بندونه او لوی لارې په معیاري او اساسي ډول باندې په پکتیاوالو خدمت کې حاضرې.
احمد صاحب، د دې بند په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو عکس العملونه هم راغلي و، څه فکر کوي چې دا څومره جدي مسله ده؟
موږ یوازې هېواد ته ژمن یو، د هېواد اولیا ګټو ته ژمن یو. شاید پاکستان یا بل هېواد نور ولایت کې هم دغه ستونزې ولري ځکه چې هغوی خپلې ګټې لري. خو موږ به یوازې د هېواد ښېرازي ته ځان چمتو کوو، هېواد به ښېرازو، دغسې هېواد لپاره به خدمت کوو. دا ستونزې به وي خو بالفعل ستونزې نشته. بالقوه هر هېواد به شاید دغه اعتراضونه په ډېر ولایت کې ولري. یادونه وکړو په لویدیځ ولایتونو کې هم لري، په ختیځ ولایتونو کې هم لري. خو دغه هغه ستونزې دي چې هغه هغومره جدي نه دي چې دغه کارونه مخکې خنډ واخیستي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام د غشي بل ازادي راډیو روان دی چې د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. په دې پروګرام کې مو میلمانی دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زید، دغه راز د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ راوهي. دوی شمیرې مو فعال دي 00 221 بل شمیره مو ده 00 یولس څلورویشت 501. اوریدونکي کولی سئ چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ آدرس دی. منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصه وی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه سالی صاحب تاسو ته او دواړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته خپلواکم دی رات.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
سالی صاحب محترم، زه خپله خو د مېلمنو څخه مې هیله ده چې زه خپله په دا شل کاله کې یم ستاسو د رسنۍ درګاه څخه د طالبانو پلوي کوله. زه خپله یو محصل یم او اوس فارغ شوی یم نرسنګ د برخې څخه. اما اوس په دوی غږم کوم چې دوی د خپل مشرانو کوشش تاولی شي یا نو چې دا طالبان حکومتي چارواکي زما غږ اوري، دوی دې باید د جنتي مکتبونه خلاص کړي، د شپږمو خواخوا دې خلاص کړي. همدا طالبان غوښتند د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم دوی غواړي خپل پایخ خپله خراب کړي، دا د دوی په ضرر. اوس هم د دوی پلوي یم په دغه کې په شل کال کې حکومت کې دوی جنرال دوستم و عطا غوندې منافقین وه افغانستان یې خراب کړي. بل سوال مې هم در وکړئ صالح محترم، زما نور دوست سپاز گاونډي وادون لري چې دریغانی نسبتا دوستان دي دریغانی یو کله پاکستان تاجکستان او ایران د ټول موږ دوستي وادون نه دي درې وادون دوه پښتون د باید نو سره لبای کو نه وایو پر پرځي باید پلي کو پر پانتونونو باید پلي کو په حالو کو پر جنکی مکتبونو باید جوړ کو خپل بندونو باید جوړ کو په باید وو طالبان باید کوشش وکړي ساري صاحب چې باغ کسان چې ناوړه کسان وسی د افغانستان ملي ګټو ته کار نه کوي هغه باید په کناره کې یو بل سوال نه د پټا باره کې دی چې تاسو وویل چې مشر خو بند دی هغه بند باید په خاطر اساسي توګه باید کار وکړي په وخن سر باید فعال شي او سم پکتیا خلکو باید هغه څه استفاده وکړي یو بل خبر هم د سالې سال چې د پکتیا پوهنتون اوس افغانستان په سطح یو غټ پوهنتون دی
ډېر مننه ستاسو نظریات هم واوریدل سول تاسو تبصره هم وکړه د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم موږ تاسو ته د وخت درکړ خپل نظر مو شریک کړ احمد زای صاحب او حما صاحب تاسو د اوریدونکو سوالونه له ځانه سره ولي کې بیا وروسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو چې مصرف کیږي مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ربانی دا وریدون کی تماس پریسه وای دی بل وریدون کی تورزو زنګ وهل دی مېربانی وکي ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروگرام د پکتیا پر وضعیت خبرې کو مېربانی
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته د ازادي رادیو لار ټول وطنوالو ته زه یو دوه سوال لرم یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چوي او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی خلکو غصب کړی وي هغه زوروا کې چارواکي چې مثلا دلته هغه غصب کړی آیا دا غوی په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګامه خسته لري چې اختیار هم چې ملت ته ښکارا کړی چې اسلامي امارت د غلستر وړنه کړی دویم سوال ته دا چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ زمنګ په پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی هغه شاګردان دي دوی دلته راځي درسونه وي اول ته په لوري پروتول سوالیو کې چې دا درس میتود چې دا ډیر خنه ده نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نسی او دلته وسیږي مصارف کوي خپل شخصي څه وجه کېدل شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره معرف دي هم چې د تقویې یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه د مرته ورسیږي لیکن بیا هم چې لوري پروتول سوالی نه خلک راځي د درس نشکې کی او بیا په کابل په نور ځایونو کې په نور ولایتونو کې دوی تقسیمیږي درس وي یعنی دا یو ډیر لوی سرګردانه ده کچې ته هغه څه چې دوی ورکول کیږي مصارف ورکول کیږي او هغه معلمین چې دلته دي یا خیالي معلمین کچې ته دوی دغه کنټرول کې امکان دی ولري چې هغه لکان چې دلته راځي دوی په مغه خپل لیسو کې چې د درس یو مجبور نه شي چې دیزی پورې راشي نو زما یو دا هیله ده او بل دا ده چې همیشه باید کوشش وکړو چې مونږ چې د حق اقدار ته وسپارو دغه ځوانان چې دی د غزوانان زمونږ راتلون کې دی د غزوانان چې دی د وطن به باندې د غزوانان چې دی زمونږ دوی تسترګي دي نو کچې ته د غزوانانو باندې مونږ صحیح سرمایه‌ګزاري وکړو وطن به بیا د بدبختۍ سره مخامخ نه لکه اوس چې مخامخ ده
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو دوه موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه دوی نظر اخلو ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو تخنیکی همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته احمد صاحب ځینې سوالونه تاسو ته راځي وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي مهرباني
بلې زه د ټول سوالونو تر اجازه لومړی وروسته نو چې تعلیمي وضعیت باید ځینې والدان ته یکسان برابر شي په همدې باندې خو مصنوعي دراسته به انشاءالله د یوې له امن سره سم ټولنیزو مراکزو نجونو د هلکانو البته هلکانو لپاره
بله احمد زید صاحب بخښنه غواړم که یو څه ځای ته تغییر ورکړي ممکن اواز مو سم سي ځکه چې صفه نه راځي تاسو او ستاسو ژغ مو شته او ته یو څه سم سم ګرمه
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي البته د ذکر لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لور پروتو کې هغه سمو کې شغلته خو تعلیمي مراکز نو هغه ته هم پرانستل شوی دي
د پوهنتون یادونه ورور وکړه چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي، ان شاء الله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي، او تر څنګ یې همدا اوس د پوهنځیو نفرات فراغت غونډې روان دي. هر ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي، او تر څنګ یې تعلیمي بهیر هم ان شاء الله روان ده، داخلي هم د نجونو د هلکانو روان دي راتلونکي تعلیمي کال لپاره. هغه تبته موږ کې یادونه وکړه ان شاء الله ټول ریاستونه هغه زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي، او ښاروالي ده، او نور ارګانونه دي، د هر ارګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوې ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضایه عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده، هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري. په دغه برخه کې ان شاء الله کوټي لګامونه اخیستل شوي دي، او یاد ریاست د عدلي ریاست تر چوکاټ لاندې دایر شوی ده، او ان شاء الله په ښه توګه باندې کارونه مخته روان دي. بل موضوع د ځوانانو په برخه کې وکړله، په دغه برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست تصمیم نیولی څو بېکاره ځوانانو ته د کارموندنې تر څنګ تعلیمي وضعیت کې هم له معارف سره اوږه په اوږه مخته لاړ شي. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان، تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغو ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه موسساتو په مټ باندې پرانیزو، او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم ځوانانو سره همکاري وکړو. په دغه برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخیستي دي، انشاءالله لا په مخ باندې روان یو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس، ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
مننه. یو غټه ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کېږي هغه بیکاري ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي، د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بیکاره دي، دوی ته د لپاره کار نشته. نو دوی ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ته لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاو، د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري، د هغوی نه په کتنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید د کار زمینه برابره شي. که چېرته د کار زمینه برابره نه شي، تاسو باور وکړئ چې دغه ځوان قشر چې د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، د ټولنې هغه اصلي مټې دي، د ټولنې د پرمختګ هغه مهم فکتورونه دي، دوی مایوسه کېږي. مګر تاسو ګوري د دې شاهد چې درګرده زموږ ځوان نسل، زموږ تعلیم یافته نسل په کچاکي لارو باندې ځي او د هېواد نه بهر ځي، هغه کله په سرحدونو کې د ټوپکونو د ګاونډي هېوادونو د ټوپکونو ښکار کېږي، کله د کښتیو کې ډوبېږي، د مایانو خوراک کېږي، او کله مثلا د بیرابیلو سرنوشتونو سره مخامخ کېږي. تاسو وګورئ په ایران کې زموږ افغانان یا دغه ځوان نسل څومره د پیلي حالاتو کې موږ په میډیا کې ګورئ د دورونې سره مخامخ کېږي. دوی ته د کاري فرصت د برابرولو لپاره حکومت اسلامي امارت مکلف ده چې دغه پروژې په کار باندې واچوي، دغه اوږدمهاله پلانونه په کار باندې واچوي. زموږ دغه نسل رانه پیدای نه شي، زموږ دغه نسل رانه لرې نه شي، زموږ دغه نسل د وړتیاو نه موږ په صحیح شکل باندې استفاده وکړو، دوی ته د کار زمینه برابره شي. او د دې په څنګ کې یو بل ډېر مهمه مسله چې زه یو فاونډیشن لرم چې هغه د سرپرست حکیمو کورنۍ لپاره کار کوي، غربت کچه بیخی زیاده معلومه ده، غربت بیخی خپلاو سره رسیدلې ده، غربت داسې مرحله ته رسیدلې ده چې زه په دینو د ماده پر الفاظ نشته چې زه د غربت هغه د خلکو هغه کیسې بیان کما چې مثلا دوی په څومره لیول کې دي، په څومره حالت کې دي. نو دغه خلکو ته داسې مثلا ممکن دي دی یادونه وکړه چې اسلامي امارات په شمال کې یو لوی کانال پرانیسته وکړه چې لږ ته په زربرو کسانو دلته کار پیدا شي، همدغه چې لوی پروژې دي مثلا د هیواد په نورو مثلا جنوبي ختیځ ولایتو کې هم جوړی شي همدارنګه.
بله هم
بالې
ډېر نه یو ورېدون کې پلان کې د بدی خاطر چې مصرف ونسي دوی ته ورزو نه بیا ورسه تاسو ته وخت ترکو بخښنه غواړم. مهرباني وکړئ آزادي رادیو دا ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم. سلامونه د آزادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم، او زه د هلمند څخه د سره په تماس کې مروره.
مهرباني تاسو آواز اورو.
نظر مې دغه د زما ورور اسلامي امارات پزمر په هلمند کې او دغه امنیت تایسي دي چې الحمدلله په دا و میاشتې باندې موږ هیڅ د پیښې شهیدان نه یو ورور. الله رب العالمین دې تر دغه له امنیت ټینګ کړي.
د پکتیا پاره تاسو کوم سوال
د
پکتیا پاره کومه پوښتنه لري د پکتیا چارواکي په لاین کې دي تاسو وځو
د پکتیا لا چې خدای پاک ته دغه لا چې خدای پاک اسلامي امارت ته واس ورکړي تر دغه لا امنیت ټینګ کې وروره
ډېر مننه ستاسو आवाज هم دغه وریدل سوک څم د پروګرام د موضوع په اړه نو اړوندونکو څخه هیله کوم چې د پکتیا په اړه کومه پوښتنه لري پروګرام ته زنګ راوهي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق یا رحمت زای مو میلمه د غرض د پکتیا یو مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس چې د مدني فعالیت ترڅنګ د خیر شګنې په کارونو کې هم برخه لري. اړوندونکو ته ورزو تماس رخصوي د مهرباني او ازادي رادیو ده.
السلام علیکم صالح صاحب تا تا اوریدونکو ته ټولو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني
صالح صاحب. زه خپل موضوع چې څه وزن د دینجنو د مکتب په اړه خبره کوله
مخکې هم یو اوریدونکو پر دې موضوع خبري وکړي بیا هم کتا سو علاقه لري کول سي چې لاندې خبري وکړي چې نور اوریدونکو هم پلان کړي مهرباني
مننه دی امارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کې دینجنو موږ ډاکټر وته انجنیر وته هر څه ته ضرورت لرو. دی خاطر موږ په غزنی کې وس خجنه ډاکټر ډیر کم دی اته د موږ ولسوالي ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي وروږي. نو د ما امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنیر ته مکتبونو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي ولې موږ ډیر اړتیا ورته لرو. بالکل زنانه ډاکټر په ټول افغانستان کې کم دي.
بله ستاسو نظر څه دی چې کورونی دی ته تیار دي چې خپل لونی شونځوي ته ولېږي ځکه چې مخکې ویل کېدل چې ځینې کلتوري مسایل د دې بایس کیږي چې ځینې کورونی حاضرینی چې خپل لونی مکتبونو ته ولېږي. اوس وضعیت څنګه دی؟
وس خدای زده په سل پیسه کې به پنځه نیوي حاضر یا د پنځه پیسه د بنوي حاضر ولې هر سړی اوس پوسلو دا پخوا وخت نه ده. 2021 د نو هر سړی به دې په یي سي متعلم ته ضرورت لرو ډاکټر ته ضرورت لرو هر څه ته ضرورت لرو. نو بالکل تیار دي پنځه نیوي پیسه د خو زه مطمئن یم تیار دي.
ډیر مننه تاسو نظر هم ووریدل سو بل اوریدون کې کپلین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو ته مسرخ سوي.
علي ست تاسو سلام او بل منو ته سلام وای محمد حمد در سره پارډي ته کوم لغمان اوریدي دختره مې لتا سونه دا لکان دا د ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان د ډیر کم وخور کوي ځوان دی یو مفتو ته راځي خدای دې په کې نه پاهار شي.
چارواکی ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضرېږي په دې خاطر به نس کولای چې پروګرام پلان کو
ملمنونه مې دغه پښتنه ده کان ملمنونه مې دغه پښتنه ده چې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي ډیر غټ مشکل دا ولسونه مخ دي دغه څومره برلاس ښکاری دی چې موږ په ډاډ غونډه راځي دا مشکل حل دي.
ډېر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وایي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام لطفا خبري وکړئ تاسو تماس رخصه مننه خیر اوسې مننه
مغه د پکتیا د مننه چې کوم ډول چې موږ غوښتنه لسی دا اوس په پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څونځ باندې ځینې کړو آیا د دې استادانو کومه د دې خدینه استادانو او که طالبان څونځ
نو تاسو تماس رخصت تاسو 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 صحیح نه راځي که څه ځای تغییر ورکړي ممکن आवाज مو سم سي چې په خبره پوسو
څنګه سو
او سم سو مهرباني
اره مال دې دا پکتیا څوم د نن تاسو کې نو د ټولو چې موږ غوښتنه چې آیا اوس دا ټول افغانستان د پکتیا د جنو کووندې دا جنو کووندې نو ستاسو کاپیا او کیس
دا کوم راپوس و چې نوریدون کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې په ټول افغانستان کې د جنو شونځي او د بیا پرانستنو په اړه اقدامات وکړي. بل اوریدون کې کپلین کې دوی ته ورزو یو اوریدون کې پلان کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د ولایت پولیس پروګرام
حالا السلام علیکم. ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خدای اطلاعات او فرهنګ د لیکوالانو په حساب باندې دوی کتابونه مې کتابونه چاپي کنه چاپي یو ځای ما پښتنه دا د دغه د زنانه او د لپاره د مسجدو کې د جمع باندې منځونه وو چې د دې لپاره کوم ترتیبات موله کړل.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې هم واوریدل سوې. اتمن به وروسته احمد زید صاحب به څرګندونې وکړي. بل اوریدونکي که نه ورزو میلمنو ته یو اوریدونکي په لنګ کې د دوی ته ورزو مهرباني. دا اوریدونکي تماس پریسو. احمد زید صاحب کابل دغه د نجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې له مخکې هم د شیزینه زده کوونکو ښوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو. په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که د نجونو ښوونځي پرانیستي نه وي او د ستونزو خو د وخت په تېرېدو سره نوره هم پراخیږي؟
بلې، زه به د مسلې ته یو ټولیز ځواب دا ورکړم چې پکتیا رښتیا هم تېره اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسېږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې. اله سویه به ټولو سیمو ته او ټولو اقشارو ته به ښوونځي ورسېږي ټولنې. او بله مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تېره اداره کې د روغتیا په برخه کې زیاتې ستونزې شوې، هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو چې کلینیکونه ایجاد شوي وو، تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو، خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات د نش برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خو دا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتونه وګرځول څه هغه مخکې پاک څلورو برخو باندې ویشل شوی وو، اوس ټول یو روغتون شته او تر څنګ یې خدمات په هغه کچه باندې چې انشاءالله څوک به نیوکه ونه لري. او بل ښه خبر روغتیا برخه کې دا ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي مراکزو لیږد راوخته. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې او د بلخیلو سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګ یې نورو هغو لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نهه کلینیکونه ایجادوو، البته د فیوما انسټیټیو په همکاري باندې، تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرو پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه مخکې شي او تر څنګ یې روغتیایي خدمات ورته مساعد شي. بله موضوع د امنیت برخه ده. امنیت برخه کې پکتیا کې هیڅ راز جنایي کړنې او جنایي پېښې نه ترسره کیږي، تر څنګ یې نور هغه پولیسي پېښې چې نور ولایتونو کې ممکن وي خو پکتیا کې الحمدلله د نش برابر دي. په دې برخه کې ستونزه نه لرو. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کیږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادان کمی درلود، لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو په شاوخوا کې نوي استادان نه به ازموینه واخیستل شي، رقابتي ازموینه، تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګه ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده، الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په سلروي ساعتونو کې څه وایو چې بیخي کم پرې کېږي یا بیخي د نشت برابر ده، نو انشاءالله برېښنا وضعیت هم دلته موږ خورا ښه مساعد ده. د کتابونو برخه کې کتابتونونه او کتابونه موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي، تر څو له خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړ کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري رول ولوبوي. او د په دغه برخه کې یو بل البته سری خبرې تر اغم چې هغه ډېره ولیدونکو مخکې مې وکړې کولې، مرستو بهیر وو. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغسې مساعد شوی ده چې تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړي شوي دي، د هغوی لخوا سروي کېږي. هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چاڼ تر څنګه نوي لیسونه هم جوړېږي، تر څو هغه اړمنې کورنۍ چې واقعي اړمنې وي هغو ته رسېدنه وشي او مرستې ورته ورسېږي. په دغه برخه کې یو ښه تحول دا راغی چې تقریبا دغه څو ورځې مخکې یو کمپاین پای ته ورسېده چې د ویالو کاریزونو کانالونو لپاره شاوخوا دېرش زره کسانو ته کارموندنې زمینه برابره شوله، که هغوی باندې دی ورځی لس کیلو غنم ورکول کېدل خپل کاریزونه خپل ویالې پاکول او غنم ورته حکومت ورکول خکاری زمينه او البته دغه چې پروژو باندې نور هم کار روان د پلان روان تر څو پرې خلک مو بیکاری وژغورل شي.
بله احمد زید صاحب لپکتیا هم له خبريالانو سره د زور زیاتی راپورونه په دې ورستوي کې ورکول سي ودي څجمنه کوي چې د دې لړۍ د بندیدو لپاره به تاسو خپل څه اقدامات کوي؟
پکتیا یو لوګو ویل ته الحمدلله هیڅ رسنین تهجیز شوی دا نه کوم چاته مشکل جوړ شوی دا البته دینو رسنوی تبع لارښوونه شوی وی البته هغه د تهدید په معنا باندې نه ده نه کوم خبريال نیول شوی او نه کوم خبريال ته ګواښ شوی دا همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه په کنوي ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعال دي او یو ملي راډیو فعال ده او تر څنګ یې محتروانه دي چې هغه چاپي نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوي چې یو ابتکار ورته تر څو پر افغاني خبرونه بیرته احیا او پیل کړي. همداراز د پکتیا د وړاندې اخبار د سقوط نو وروسته هیڅ څه په نظر درېدلې همدا اوس هم ګڼې روان دي چې میاشتنۍ توګه باندې چاپېږي او هڅه روان چې هغه هم پنځلس ورځنۍ یا اونیزې ته واوړي. دغه راز نور رسنۍ چې کومې دي ځینو رسنیو ژمنه کړې ده چې غږیز او د یو تلویزیون ژمنه کړې چې پکتیا ته به راځي. د عمل چې پکتیا کې رسنیو لپاره خوراک او وضعیت مساعد ده ان شاء الله موږ په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو چې نیوکل لري چې خبريالانه
خلقیار احمد زئی صاحب دن پټان څنګه وسم کله نه کړه د امنې راپورونه ورکول کیږي اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکز دی البته سرحدي ولسوالۍ د پیغ ولسوالۍ کې سمو دوړان دي البته تشنج درمن څه یو دي دوه قومونو ترمنځ چې هغه هم حل څه البته نور کوم دي چې لوی پیخ نسته دي ګوندې هوا سره هم خپل باندې کوم دي چې پیخ نه درمن څه وی چې د پام وړ وي دغه برخه کې هغه ته امنیتي وضعیت او نور کارونه سره باندې البته د غدي کارمندانی برخه کې یادونه مو کړه تر ټولو زیات توجه هم د سرحدي ولسوالۍ ته شوی و چې هغه ورستفات وي او خلک هم بیکاره ول هغه ته زیات توجه شوی و. ان شاء الله امنیتي وضعیت په سراسر د پکتیا کې کومه پیښه نه لرو د سیمه مطمئن
ډیر مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستانی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړې؟
صاحب یقینا د پاکستانی کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي د پکتیا کې مثلا هغه ټول سرحدي ولایتونه چې خوست دا مثلا ننګرهار دا نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی په بخنې سره هغوی مثلا تومن هلته راجو بار بار موږ د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې د دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو یې شکنجه کړل او کته او پورته خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیسته. ولیکن اوس په الحمدلله هغه په پکتیا مرکز کې خو مکمل ډول باندې خلک افغانیو باندې کار کوي او دا اوس هم چې څومره د اسلامي امارت چارواکو په دې برخه کې خپل اعلانات خپره کړي دي خپل ژمنتیا یې خپره کړې ده او نو زه څومره فکر کوم تقریبا نن نوی نه زیاته په پکتیا کې حتی په ولسوالیو کې اوس خلک خپله د دې سر دلچسپي لري چې افغاني وکاروي ځکه مخکې دې په ارزښت باندې نه ارزښت یې نه پیدل اوس خلکو یې وطني مینه هم پیدا شوی وطني احساس هم پیدا شوی دی او د امارت اقدام هم چې مثلا د اعلانات خپاره کړي دي او د راډیوګانو بلابلو غنه خپرونې کوي دا خپرونې کافي اغېز کړی دی. اوس په زیاتره ولسوالیو کې چې مخکې هلته کوشش هم نه ده سوی هلته مثلا خلک اوس کوشش کوي چې د کلدارو په ځای باندې افغاني واخلي چې کلدارې ورکې بدې مني نو د دې راته پورې اوس افغاني راي سوي ده او د دې راته پورې خدمتو به واکه سوي ده.
بلې حماس په پکتیا کې وخت نه وخت د قبایلو ترمنځ د قبیلو ترمنځ د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیات سوي که کم سوي ده د شخړو مسله؟
ولا پکتیا خو قدرمنه دي مرکو او د جرګو وطن ده. دا د جرګو ټاټوبی ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونو د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. په دې کې زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلق وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي. حتی د یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړله همدغه قومي جوړښتونه وو. دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت او ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري. زموږ جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې او دا اوس هم دغه دود کلتور ښه پرختلی دی او ښه پیاوړی دی. او حتی زه د دې شو پیښو هم شاهد یم چې ځینې داسې شخړې دي چې هغه محکمې ورته وایي چې تاسو ورسئ په همدغو دوو کسانو باندې دغه مشکل مو حل کړئ. نو هغه دغه غښتلتیا د ولس چې دا حکومت سره حکومت هم مسمیر واقع شوی دی او په سیمه کې نو امنیت رامنځته کړی ده. او د دې په څنګ کې د امنیت باعث شوي ده. په تېرو دورو کې داسې باور وکړئ چې زه د دې شاهد یم چې زیاتره شخړې یا زیاتره د امنیت برخه کې قومونو امنیت راوستلی وو. قومونه ډېر اغېزمن واقع شوي وو. د قومي جوړښتونه ډېر اغېزمن تاثیر یې درلود.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمت زی. میلمنو ته ورزو د ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم سلیم احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ته مسروق صاحب.
کشمیر خان زرملوالم لخیبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او محترم حماس صاحب ته او احمد زین صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
د ما د محترم میلمنو نه دغه پښتنه ده چې دغه د زرمت ولسوالۍ څخه دې ته ګردیز مې سړک تللی ده. بیا د زرمت ولسوالۍ ته تللی د زرمت ولسوالۍ نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده. دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوم چیرته میلمانو ما ته د دې پوښتنې جواب را چې شاید په دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې هغه مخکې اداره کې تر کومه جایه زما ته معلومات منظوري وشو ورته د پیسو د کومک چې جوړ شي خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. نو اوس یوه پوښتنه د ما دا ده او بله پوښتنه دغه د ظلمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا خوونځي دي یا لیسې دي دوه ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي او دغه د نجونو د مکتبونو په باره کې هم که چېرته مثلا یو جواب را کړي دا میلمانه. او بل دغه فرهنګي ټولنې چې دي د پکتیا په ولایت کې بیا خاص کر دغه د نختر مشاعره به دا به هم جاري وي او که به نه وي جاري دغه باندې یو معلومات کرا کړي نور د وخت راکولنه یوه نوې مننه.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. هم خدای وکړي چې احمدزی صاحب تومنیدلی چې دغه ټول سوالونه ولیکي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم. نور بخیر.
وعلیکم السلام مهرباني.
خیر ستې تاسو ټول ته د ورځې مبارکي او خورز ته واړم. ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیر خو ټول سوال یې څه در سره راځي.
مننه خیر اوسې. څه وضعیت دی؟ څه سوال لري تاسو د پروګرام د میلمنو څخه؟
سوال هم دا دی وضعیت مې دا دی چې ما خته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو بس تراخي چې یو مکتب مه وایي او هغه د دا ده او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي په د خلکو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې بس دا د اخلاص چې موږ به دوی سره دا وکړو تب وکړو هب وکړو نجونې خو یوه ریسته پرېږده هلکان ټول بې سواده سولو په ولسوالیو کې په پرتو لرې پلاتو پرتو ولسوالیو کې هلکان بې سواده سولو سواد نه لري زموږ په کلي کې مکتب دی معلمان یې نشته چې راشي چای څښي او بس سګرټ څښي غرمه ځي هلکانو ته درسونه نشته یوه ګپه درته کوم بیا ادبي دي ډېره معافي تاسو له مخې هم د روزي له مخې هم یو ځای کې وایي یو تبلیغي تبلیغ ته تللی وو چې کله راغلی تبلیغ کې یوه مسله زده کړې وه چې دا د ښځې سره دغه مختلف کوروالي نه دغه مثال د خبرې هغه چې کوم ده دا سنت طریقه ده وایي ښځې وي زموږ په دما په فرض ور بل څه وایي په سنت کې لګیا وړ کې پاتې شولو دوی په نجونو کې لګیا دي.
ډېره مننه تاسو لطفا د کلام عفت رعایت کوئ ځکه چې راډیو په کورنیو کې هم خلک اوري. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو بیا وروسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس سره سوي دی لطفا خبری وکي ستاسو آواز مجاورو مهرباني دا اوریدونکي تماس پریسو. بل اوریدونکي لکه چې نسته یو اوریدونکي راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام مثال ورو ده جوړ په خیر
مننه ستاسو آواز اورو
خبر دی
تو
بله وو بند کړی دی وتر نه بجو پر اخلاص نه بجو مخ پر اخوا بند خو نه بجو تراوی اخلاصي یا موږ پالکو وایا بند.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي. نور اوریدونکي نسته. خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو ګڼ اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مهرباني.
بلی یادش کړی دی ټول لمړی خو حماس یادونه چې وکړه پکتیا کې کرنسی حقله باندې نو پکتیا کې ټول هغه سوالوي چې هغه څه په پښتني کلدار دود و دا په جدي توګه پر څو پرې په پانی باندې راکاور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کچې پرې بریالي یو تدبیر کچې پرې د بهرنۍ کرنسی مخنیول شوی ده. دویم خبره د عدلي ارګانونو په برخه کې ده چې پکتیا کې ټول عدلي ارګانونه محاکم څارنوالي فعال دي او تقریبا ټولې هغه قضیې چې پخوا د جرګو مرکو لارې حل کېدې هغلته هم حل کېږي خو تر ډېره کچې پورې په حکومتي اډانه باندې حل کېږي او بېله پسه بېله کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي. د دریم پښتانه دی اوریدونکي وا چې هغه د ضرورت سره کې دا ونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت په فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او تو ولیدل چې د پکتیا له مرکز ګرځیز نه تر ضرورت او لسالي پورې دغه سرک د جغل اندازي پروسه په خطوګه معیاري توګه باندې پاتور ورسوي پلان چې دا د سي د مالي فائدامي وزارت لخوا نه دغه سرک تکالی منی کاری پیل چې البته د پښتونخاري او پاتاسي او په خطوګه باندې راغولو البته پلان دا تر هڅه وي د خو دا چې څوک پیل چې منی بشي او راتلونکي چې کال ته وځندي دا به وخت پټاکي ضرورت چې خوانځي فعال دي البته هغه لرو پرتو سیمو چې خوانځي مراکز خوانه او حتی روان د ترسو پرې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معارف وزارت سره هغه ته من محل ټولګي ایجاد شي ترسو پرې چې هغه ته لوی خوانځي ته زمينه سازي وشي د غبرخه کې هم هڅه روان دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي. البته نور خوانځي چې په هغه ته ایجاد شي او هغه د خپل فکر باندې فعال دي مشکل نشته. فرهنګي ټولنې پخوا دلته چې کومې وي فعالیتونه دي چې ملموس نه وو، البته فرهنګي ملګري شته، شاعران، لیکوالان، ادیبان ټول شته، وخت وخت باندې مشاعرې هم ورسره کوو، او تر څنګ یې د نښتر مشاعره په پام کې ده چې انشاءالله د واړه اختر نه وروسته به پیل شي، او دغه مشاعره به په تیر په خلاف په خورا شاندارو مراسمو
بلی احمد زید صاحب، په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتاره سیمې د رغونې خبره سوې وه، په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی؟
بلی، یوازې سید کرم نه و، بلکې د احمد آبا ولسوالۍ، سید کرم ولسوالۍ دواړه وې چې 500 هکتاره ځنګلونه په احمد آبا کې و، همدومره سید کرم ولسوالۍ چې په خلکو باندې نیالګي توزیع سولو، تقریبا زرګونه نیالګي توزیع سول، دغه برخه لا هم روان ده، همدا سبا ورځ د ترکیې هغه کوم مرستې نیالګي سره وړي وو، هېواد سره مرسته کړې وه څو ولایتونو سره، هغه به سبا په پکتیا کې پیل شي. نور دغه ځنګلونه د بادامو او د چارمغزو د نورو میوجاتو دغه راز نور ځنګلونه وو، هغه په خلکو باندې وویشلی سول، او دغه پروسه انشاءالله تر ډېره حده پرې بشپړه شوې ده.
حماس د دغه سین نیالګیو د پالنې دپاره څه فکر کوي چې کافي حد څه کېږي؟
ولا بالکل، تاسو خلکیار صاحب هم چې وویلې دغه لومړی ځل و چې تصرف په سید کرم او په احمد آبا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کېنولو مراسم ترسره شو، او دا د پکتیا لپاره ډېره پکتیا یو غرنی ولایت، داسې ولایت دی چې زیاتره د دوی اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده، زرن هلته نښتر دي، نورې ونې دي او ځنغوزي دي. نو د دغه دغه اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم ګستای و، لیکن دا کفایت نه کوي، د همدغه تورته پروژو لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات اوسې هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې وه، یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو، د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لرو د سرمور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي. او یو بل ډیره مهمه مسله چې زما ذهن ته راځي، لا زیاتره خلک وایي چې بار بار تکرار کړل چې د انجونو مکتبونه نه دي خلاص، دا باید خلاص شي. زه اول د دین غواړم چې وورو نو دغه د نارینه وو مکتبونه چې خلاص دي، آیا تاسو خپل مسؤلیت د اولادونو په اړون باندې په صحیح شکل باندې ادا کړی؟ آیا تاسو خپل ټول اولادونه تاسو مکتب ته لیږلي دي نارینه اولادونه؟ تاسو د پلار توب هغه ژمنتیا ترسره کړې ده؟ بلکې نه ده ترسره کړې ده. په زیاترو ولسوالیو کې، په زیاترو د افغانستان په زیاترو اطرافي سیمو کې اوس هم خپل نارینه ماشوم ته دوی د بېوز دي چې کتاب لاس کې ورکړي، د غوا پلی په لاس کې ورکړي چې هغه مثلا غوا پیوکي، یا مثلا د خپل ځان د هوسا کولو لپاره هغه نورو کارونو باندې وګماري. زما اول په دې باندې غږ چې وروره دغه څه چې ناری وهي، اول خو دغه ځوان نصر چې کشر چې نارینه ده د تا اولاد ده، دغه باندې نور کارونه مه کوه، دا مکتب ته ولېږه. او دومره خبره دا چې د انجونو خبره د مسله د اسلامي امارت چې ده د انجونو د مکتب د خلاصونو نه انکار نه ده کړی، ولیکن دوی وایي چې موږ به موږ دا خلاصو د موقت وخت لپاره بنده، ولیکن دا هم زموږ غوښتنه ده، لکه څنګه چې د هند ولسمشر چې کله مړ کېده عبدالکلام آزاد یې وویل چې ما په مړینه باندې تاسو مکتبونه یو رسختي مه کوئ، ځکه یو ورځ به زموږ تعلیمي بهیر د خنډ او دن سره مخامخ شي. نو زموږ په دې برخه کې دا هم ډېره ښه خبره ده چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي، او دوی هم د دې د انکار نه ده کړی اسلامي امارت چې مثلا موږ د نجونو لپاره مکتبونه مثلا بند کړي دي، بلکې دا یې ویل چې موقت بند دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موقت بندېدا لري کې، ځکه چې په ټوله کې د اسلامي امارت یا د افغانستان عالمانو چې مثلا په هرات کې غونډه وکړه، په کابل کې غونډه وکړه، په نورو ځایونو کې غونډه وکړه، یا د نورې نړۍ پام موږ ته راوړي، دغه یو کلمه راته جوړوي، موږ باید دغه کلمې لرې کړو، او دا په عالمانو په دې باندې فتوا ورکړه چې مثلا د نجونو مکتبونه خلاص شي. نو زموږ دا هیله ده او دا موږ غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، خو په هغه خلکو چې دغه چیږي وي او دغه ناری وي چې مثلا د نجونو مکتب د اخلاص په وني دا حق د چور او دغه نارینه اولاد هم تانه ده لیکن چې خو نارینه اولاد یو ځل ولي کې کنه هغه مصرف خدا ادا کا بي ځای هغه مکوا چې ما واه امنن د ټولنې په کار باندې را شامل نه هغه چې تا کومه وظیفه ده تا کوم مسؤلیت ده تاسو کوم
ډېر مننه د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کومو چارو ته په پکتیا کې ورکوئ؟
بلې، پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت، د روغتیایي وضعیت ښه کېدو او تر څنګ یې رغنیزو پروژو ته ده. زه یو یادونه بله وکړم چې پکتیا ښاروالي ریاست توانېدلی شي پکتیا اسناسو بندي رامنځته شي، هر سین دوکانونه هغو ته جلا ځایونه وګوره کړي ترڅو پرې چې ښار وضعیت یې لا ښه شي. په دغه برخه کې نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. موږ که ووایو چې پکتیا رهبري زموږ محترم والي صاحب توانېدلی چې د ټولو ادارات ترمنځ داسې یو همغږي رامنځته کړي ترڅو چې هر اداره چې له بلې ادارې سره په اړوند کار کې یو څه شراکت لري دا سره ورکړي. دغه برخه کې موږ کوشش کوو لکه څنګه چې یادونه وکړه رغنیزې پروژې په معیاري بڼه باندې ترسره شي، تعلیمي وضعیت په معیاري او د معیاري استادانو لخوا مخته یوړل شي او تر څنګ یې صحیح وضعیت هم ښه پیاوړی شي او هغه ډاکټران او روغتیاپالان چې هغه مثلا وړتیا ولري او واسطه به نه وي راغلي هغه دغه برخې ته راشي. نورو برخو کې هم کار روان ده. حکومتي اډانه کې هغه څوک باید سره وسره شي چې هغه کار وړتیا او لیاقت ولري او تر څنګ یې په امنیتي وضعیت کې وایم چې امنیتي برخه دلته خورا پیاوړې ده چونکې دا د ځون مرکز ده. دلته قلي اردو هم خورا فعاله ده. همدا اوس هم قلي اردو برخه کې پخواني څومره کسان ټول راغوښتل شوي دي او تر څنګ یې همدا اوس قلي اردو کې د شاوخوا 800 تنو سرتیرو روزنه روان نوي سرتیرو او د نورو ځوانانو جلب پروسه یعنې معنا په هر برخه کې کار روان ده ترڅو پرې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډېر مننه د پروګرام لمیلمنو د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس مولوي خالقی رحمت زی دغه راز د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستن مو د پکتیا پر وضعیت خبري وکړي. لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راو خپلې پښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جنان جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راځه چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چې چی وکړو سیل د منډیر بیا پس بین غر ته لاړ شو رازا جانانا جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتی کا تو اوکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا